په افغانستان کې د تیرو څو ورځو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړ کړي او 8 نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې دغه مرګ ژوبله په کابل، پروان، لوګر، میدان وردګ، خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان، زابل او ننګرهار ولایتونو کې رامنځته شوې. دغه وزارت تیر ماښام پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې سیلابونو یو او یا کورونه بشپړ او 128 سرسری تخریب کړي او دغه راځي زرګونه جریبه کرنیز ځمکه، حاصلات او بڼونه لمانځه وړي. دوی ویلي چې د زیانونو د شمیرې لومړنۍ دي او وروسته ممکن بدلون پکې راشي. نن دوشنبه سهار هم په پکتیا، خوست، ننګرهار، کونړ او نورستان ولایتونو کې د تندریز باران او سیلابونو وړاندوینه شوې ده. په پاکستان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 45 ته پورته شوی. په پاکستان کې له پیښو سره د مبارزې ادارې پرون یکشنبه ویلي چې د سر ډیر زیان له افغانستان سره په پوله خیبر پختونخوا ایالت کې اوښتی دی. دغه ایالت کې سیلابونو 21 تنه مړ کړي چې 11 ماشومان دي. یوازې 14 تنه په سوات کې د تیرو جمعې په ورځ هغه مهال مړ شول چې د سیلاب اوبو په یوه غونډۍ ایسار کړل او ژغورنې ته څوک ورونه رسیدل. په سند، پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې هم له تیرې چهارشنبې راهیسې موسمي بارانونه او سیلابونه راغلي چې خلکو ته یې د سر او مال زیان اړولی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری او چارواکي ویلي د اسرائیل او ایران جګړه درېدلې خو بشري اغیزې لا هم دوام لري. په افغانستان کې د دغه سازمان استازي عرفات جمال دا خبره له ایران افغانستان ته د لسګونه زره افغان کډوالو ستنېدو ته په اشاره کړې ده. هغه پرون یکشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي راځي په ګډه دا ډاډ ترلاسه کړو چې د کډوالو راستنېدنه د ثبات یو لامل وي، نه د بې نظمۍ. دغه کډوال تر ډیره د اسلام قلعه بندر له لارې افغانستان ته راستانه شوي چې د ملګرو ملتونو د موندنو له مخې ناوړه شرایطو کې ژوند کوي. یونیچسیار د شنبې په ورځ ویل په وروستیو کې په ورځني ډول لسګونه زره کسان له ایران راستنول کیږي. دوی ویلي د جون په 26مه په یوه ورځ 6000 کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د امریکا د آیداهو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو برید شوی چې لږ تر لږه 2 تنه پکې وژل شوی دي. هغوی د یو لګیدلي اور مړ کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو دغه برید 2 ساعته دوام درلود. د آیداهو والی برد لیتل دغه برید ناوړه بللی دی. د کوتنی ښار پولیسو ویلي د امریکا په وخت د ماسپښین په 1:30 بجې د اور وژنې یو ټیم د کنفیلډ غره ته واستول شو چې لګیدلې اور مړ کړي، خو نیم ساعت وروسته له برید سره مخامخ شو. تر اوسه د برید انګیزه او د بریدګرو شمیر نه دی معلوم شوی. خبرونه له ازادۍ رادیو نه اوري. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر وایي د اټومي انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافایل گروسی او د دغه ادارې څارونکو ته هیڅ ګواښ نشته. امیر سعید ایروانی له سی بی ایس خبری شبکې سره په خبرو کې ویلي تهران به هیڅ کله د یورانیمو په خول ونه دروي او په خبره یې د دې برخې څارونکي په خوندي شرایطو کې اوسېږي. د ویلي اوس مهال د څارونکو فعالیت ځنډول شوی او نشي کولی اټومي تاسیساتو ته لاسرسی ولري. تر دې وړاندې د کیهان په نوم یوې ایراني ورځپاڼې د رافایل گروسی د نیولو او اعدام غوښتنه کړې وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راخچی پر رافایل گروسی د دې لپاره نیوکه کړې چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا او اسرائیل د بریدونو په اړه چوپ خلو. عراقچی د رافایل گروسی دغه چوپتیا د هغه دندو ته یو حیرانوونکی خیانت بللی دی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان پرون د غلام خان بندر لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ بند کړه. سوداګر اندېښمن کړي
دغه لارې په بندېدو سره افغان سوداګرو لپاره او همدارنګ د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره چې د لوی ضربه ده.
د امریکا په آیداهو ایالت کې د اطفایې پر کارکونکو ډزې شوې، لږ تر لږه 2 تنه وژل شوې. ایران کې پر افغان کډوالو د فشار زیاتېدل، هر ورځ لسګونه زره اخراجېږي.
دا محل د ایران هیواد دیس د شاله څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکی نه کار ته ټول اخراجی
او کابل کې له ګرمۍ سره سره د برېښنا د پارچاوي ستونزه پر ځای ده.
ګرمي ډېره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده، زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویقېږي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده د خبري مجلې تر پایه مو ملتیا.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای د غلام خان بندر د تړل کېدو لامل د دغه هیواد او پاکستان ترمن سوداګرۍ له خان سره مخ شوي او افغان سوداګرو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان ویلي چې د پاکستان له لوري د یک شنبه په ورځ یعنې پرون د سرطان په اتمه د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوی دی. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو چارواکو بیا له خلکو غوښتي چې پر دغې لاره له تګ راتګ ډډه وکړي. دغه بندر د افغانستان او پاکستان ترمنځ له مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کیږي. تفصیل له فیروزي عزیزي ناورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی خبرداري ورکوي چې د غلام خان بندر د تړلو دوام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري زیانمنه او سوداګرو ته بلوي زیان ورسوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د مدیر پلاوی غړي او د افغان پاک د سوداګرۍ د غړي خونی مشر خانجان الکوزي د سرطان په اتمه د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې بندر کې سلګونه موټری چې د افغانستان سوداګري ستوکي لیږدوي بند پاتې دي. نوموړي وویل چې پاکستانی لوري د دې بندر د تړلو لامل رامنځته شوي امنیتي او قومي ستونزې بدلې دي.
بندر یې افغان کې روزانه
افغان سوداګرو او پاکستان پر زیان دي. هغه صادرات چې له دې لارې کېدل ډېرې میوې، خوراکي توکي او معدني مواد لکه د ډبرو سکاره، تان، کرومایت او ځینې نور توکي وو.
کاغلی الکوزي زیاته کړه سره لدې چې د غلام خان بندر د بیا پرانستو هڅې روانې دي، خو د دې لارې ناڅاپه او له همغږۍ پرته بندښت د سوداګرو اندېښنې زیاتې کړې دي. د طالبانو د حکومت د سرحدي ځواکونو د عمومي ریاست ویان عبدالله فاروقي په یو ویډیوي پیغام کې چې د یکشنبه په ورځ د سرطان په اتمه د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون له لارې خبر شوی، په کې ویلي دي چې پاکستان لوري د کوم دلیل له روښانه کولو پرته د غلام خان بندر د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلی دی. فاروقي زیاته کړه چې پاکستانی چارواکو له سیمه ییزو مسؤلینو غوښتي چې په یاد بندر کې بند پاتې موټر دې له یوې بلې لارې ولېږدوي. د دې خبره د طالبانو د حکومت چارواکي هڅه کوي چې دغه موضوع د تفاهم له لارې حل کړي. په ورته وخت کې د خوست د والی ویان مستغفر ګورباس هم د یاد بندر تړل کېدل تاییدوي او په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې یواش په مخ کې د غلام خان بندر کې د طالبانو حکومت د اړوند کمیسارۍ چارواکو له پاکستاني لوري معلومات ترلاسه کړي وو چې دغه لاره به د امنیتي ستونزو او ګواښونو له امله تر نامعلومه وخته تړلې وي. نوموړي له ټولو هیوادوالو، سوداګرو او مسافرو غوښتي چې تر بلې خبرتیا دې د دې لارې له کارولو ډډه وکړي او له بدیلو لارو دې کار واخلي. د پاکستان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي او د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد هم د تازه میوو د صادراتو موسم ته په اشاره وایي د غلام خان بندر تړلو دوام خوراکي توکو ته ډېر زیان اړوي چې له امله یې سلګونه موټرې په دې بندر کې بند پاتې او د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د دغه بندر تړل کېدل به د افغانستان او پاکستان ترمنځ په نورو لارو د ترافیکي ګڼې ګوڼې لامل سي او ټینګار یې وکړ چې د طالبانو حکومت او پاکستان باید زر تر زره د دې بندر د پرانستلو لپاره اقدام وکړي.
متاسف سره چې په دغه شپه ورځو کې چې د افغانستان د میوه‌جاتو، سبزیجاتو، د حاصلاتو فصل موسم ده او د صادراتو وخت ده، متاسفانه د غلام خان لاره چې ده بنده شوه. چې دغه لارې په بندېدو سره افغان سوداګرو لپاره او همدارنګه د حاکین لپاره او ترانسپورټرانو لپاره چې د لوی ضربه ده.
د زیاته کړه په هغه خبرتیا کې چې دوی تر رسیدلی راغلي چې د غلام خان بندر به د امنیتي دلایلو له امله تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې تړلی وي. د غلام خان بندر په خوست ولایت کې دی او له تورخم او سپین بولدک وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ دریمه مهمه لار بلل کیږي. که څه هم پاکستانی چارواکو تر اوسه د دغه بندر د تړل کېدو رسمي لامل نه دی په ډاګه کړی، خو تر دې وړاندې هم څو ځله د امنیتي او سیاسي دلایلو له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه شان لارې تړل شوي دي. په همدې حال کې افغان سوداګرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام به پر خصوصي سکتور باور کمزوری کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به د سوداګرۍ بهیر پڅ کړي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
اوریدونکو، په خبرونو کې مهم د امریکا د ایداهو ایالت په یو غرنۍ سیمه کې د اطفایې پر کارکونکو د برید په اړه واوریدل. د برید تازه جزئیات نشته، ویل شوی چې لږ تر لږه دوه تنه پکې وژل شوي. البته هغوی دی ولګیدلی اور مړ کېدو لپاره سیمې ته تللي وو. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ډزو د غبرې څو ساعته دوام درلود. د ایداهو والی برد لیتل د غبرې ناوړه بللی دی. تر اوسه د برید انګیزه نه ده معلومه او دا معلومات هم نشته چې بریدګر څوک او څو تنه دي. د سیمینه راپورونه وایي چې ګڼ شمیر پولیس او امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي. دغه غرنۍ سیمه یې چې تر ډیره د بایسکل ځغلونې او پلي تاګ لپاره خلک ورتلل کلا بنده کړې ده، او هلته ویل شوي چې په ډزو کې ګڼ شمیر ځایي خلک هم بند پاتې دي. پولیسو له خلکو غوښتي چې د برید ځای ته دې نږدې نه ورځي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور وش ساته.
اوس مرزو په ایران کې د افغان کډوالو ستونزو ته په ایران کې چارواکو یو ځل بیا افغان کډوالو ته خبرداري ورکړي چې له دې هواده دی ووزي.
د ایران لوی څرنوال ویلي غیر مجاز آبادی ژر تر ژره له دې هیواد ووزي. محمد موحدی جون پاته وشتما د ایران په همدان خار کې وی غونډه ته خبرو کې دا خبرداري هم ورکړل چې سرغړونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایرانی رسنیو د خبر لمخې نوموړي له بهرنیو اتباو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایرانی چارواکي د غیر مجاز آبادی اصلاح بیا اسناد کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیل له وروستي وسلوالو نه خطو وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بیساري ډول تیزه شوه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچیار خبرداري ورکړي چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زر افغان کډوال له ایران ایستل شوي. د سازمان د جون پاتې وشتمه په یو اعلان کې ویلي چې د جون په شپږ وشتمه په یو ورځ شپږ در زر افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلی چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هېواده ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یونیچیار د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللي او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس، ستړي، وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمیر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي، خو په خبرې په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځای مو یوازې د اخوستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو، پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هرات نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلانه پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. د غراز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو، او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایې کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست مهدی حسن بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل
یګن راځي بوشه کې پیګيري وکونه
دی وايي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي یو او دوستونه نه دي هر څه ګډوډ دي دا اوس چې د کډوالو د رئیسل حکومت نوی صفه پیل شوی واقعا یو انقلاب دی افغان کډوال هیڅ دراتونکو لپاره کوم پروګرام نه لري موږ هیڅ نه پوي ګوچه چرته راغلو او د څه لپاره راغلو څه وکړو او چرته ولاړ شو دا ستونزې باندې ښنې داسې محل دي چې لبل گاونډي هیواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیون افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسیدي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري لاله وړاندې له دغه هیواد د بیا اسنادو او ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی
په ایران کې بیا یو افغان کډوال د خپل ستونزو تازه حال داسې راته ویلی دی
حبیب الرحمن سواکم دا محل د ایران هیواد دیس د شاله څخه حالت ډیر خراب دی نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته ټول اخراجی موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرینو هم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي ایا پاسپورت هم لري کارت هم لري قانوني راغلي دي بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي موږ پر امین خان متکی باندې دا ژغ دی چې دا د مهاجرونو هم مهاجرینو هم وخوري وسلام او رحمان سو
په ایران کې یو افغان کډوالو
تاسو فیسبوک کاروئ
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو نن د محرم څلورمه او لوړاندې په کابل کې د شیعه مذهب لخوا د عاشورا مراسم پیل شوې دي دغه شیعه مذهبي وایي چې د دوی په مراسمو باندې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمېر محدودیتونه لګول شوې دا چې دا محدودیتونه څه دي او د دې کسانو اندېښنې څه دي تفصیل به په دې راپور کې وو
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځ یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي دوی ازادي رادیو سره خبرو کې ادا کوي چې طالبانو په جمعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نغښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په مو هشدار دادن کې نوهای کده تکی خانه ها مو میگذاریم
طالبان مو ته خبرداري را کړی چې هغه نوم ویچ په تکی خانه کې وایو باید په لاوډ سپیکرونو نه وي او هغه کې باید یو وسیله نه نوابري دل شي او زموږ مذهبي بیرغونه هم ټول کړی دي زموږ یو ځنی غښتنه له طالبانو ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم منځلو ته پریږدي او کوم ستونزه مخنیوي دینه رامنځته کوي
د کابل د لویدی سیمې وی اوسیدونکو هم راجبي وایي چې عاشورا په کوم ځنګړی مذهب پورې اړه نه لري او منځل باید محدود نه وي
تدیات های بسیار ایجاد کرده برای کرام داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسم در منځلو پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلې دي لته د لید سقاخانو یا ځنګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرې دل د مرز دوی ویلي چې د نو حقوق باید ور پرې نه خوتل شي ان ویل چې په جمعتونو کې تر نو وخت نه وه مو وای او لمایک نه کار ماخلي او یوازې په جمعتونو کې کولای شي چې خپل مراسم تر سره کړي بیرغونه هم راټیټ او ټولوي
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای شي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم تر سره کړي په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول شوی دي د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تدابیر امنیتی را به شدت در حال اجرا هستند بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دي او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت نیولو لپاره له څو زرو زیات کسان ګمارل شوي هله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د ترسره کېدو شاهدان وو
خو خو ده د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکز شویو کسانو د ادعاو او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان له رسمي جنترې لرې کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب و ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت یې د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي شوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمانځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي یې سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جوماتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړې توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرایو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب او مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د زعفران د برخې د کاروباري میرمنو په اړه درته وایو. خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت وایي په وروستیو کې د دوی د نویو اقداماتو په ترڅ کې په کابل کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه کمه کړې، خو خلک بیا دغه خبره نه مني او وایي چې په کابل کې ګرمۍ ډېره ده او له دې سره سره برېښنا پرچاوي لري.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میګاواټه دستګاه لفالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګل ډول د شپې لوري کم شوي. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه کڅوم په لوړه بیه تمامیږي. خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر شپږ ساعتونو پورې شاوخوا 80 میګاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینه کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی، بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د دیارلسمې ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوایګر نه بودنه
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې ډېر شي 5 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د شپاړسمې ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقونو نشتوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشتوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتونځي رامنځته کېږي، همداسې دفترونو کې، کورونو کې، ځکه ګرمي ډېره زیاته ده. کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. په کور نشتوالی، یخچالونه او همدارنګه زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه په تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 23 خبرداري ورکړې وو چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2-3 زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي وو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي وو چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسائنې په وړاندې له لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریس کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوي له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 240 میلیون ډالرو په اندازه په کلنی ډول برېښنا پیری.
ازادي رادیو څلورويش ساعته له تاسو سره ده.
اوریدونکو د خبری خبرونه د پای شیبوته نګدې شوی یو روسای راپور اخلو. یو شمیر افغان مرمنې وای د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لپاره ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابر کړې او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت لخوا یو شمیر محدودیتونه پرې لګول شوي او په وینا کې دغه محدودیتونه لري شي د دوی حاصلات به نړیوالو بازارونو ته په اسانه لار پیدا کړي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدین، اگر یک خانم دست تیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه. اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی او د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی له نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګری کوي. د ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دی زیاته کړه
حالت کې فعلاً خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس ښځې په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډېر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار ښه زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په دوو میاشتو کې تر 1,386 ښځینه کارکوونکې لرلې، او د کال نور وخت کې تر 12 دایمي نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو، خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې
دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمي هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر اویا زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالي دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر است محصولی است که یعنی واقعا ارزش زیاده داره که کار باشه به خاطر از شوه من تا کار در قسمت کاروبار مود محدودیت چه خیلی زیاد شده
ده زفران نو که کارو برده او پا دی ارزی چه پنگه و نپکی وشی خوز مو خوزو ده کار پر اولندی محدودیتو نزیاد دی او ارز پا ارز دیری گی نندر تو نون تند غوختل گی گی اجازه نره کول گی گی نری نو خزینه پیریدون کی جلا کی گی رهنه و نندر تو نون تا هم نبلل کی گو بازار کی اجازه نره کول کی گی چه پلورنزی و دکانونو جور کرو مګرتیا لرو چې له نږدې پیرودونکو سره وګورو وغږیږو ځکه د دې پر کیفیت لرې څوک پاور نشي کولای.
دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریزه برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کیږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 1.5 زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونی مشر نجیب الله رحمتی ازادي راډیو ته وویل
امسال کشت به سطح عالی قرار داره از نظر کیفیت چون کشت روش پیدا کرده.
سږ کال کښتونه د کیفیت په اړه په عالی کچه دي. دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کیږي، زعفرانو ښه ساتنه کوي، نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کیږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 2000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت هم غوښتنه دا ده چې حداقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له ټول افغانستانه 15 ټنه زعفران راټول شوي وو او سږ کال اټکل کیږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول سي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیا 95,000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواد بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کیږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښت کیږي،
خو د دې بوټي ډیره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بستبندي کیږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کیږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر کال په مرغوم میاشت کې ویلي وو چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي، څو هغوی د ارزښتناک بوټی وکري او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنیو لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لاره ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي وه چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کیږي.
د آزادی میلمه
محمد آصف صدیقی د افغانستان د جمهوری نظام د مشرانو جرګې دوهم مرستیال زما میلمه دی. صدیقی صاحب، خبرونه ته راغلی.
سلامونه شیبه تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته او ټولو ملګرو او اوریدونکو ته خپل احترامات وړاندې
کوم. صدیقی صاحب محترم، تاسو طب لوستی په افغانستان کې ډیر کله هغه کسان چې طب لولي له خپل مسلک نه وځي، یعنی ځکه چې په طب کې کار شته. کله تاسو واورم چې څنګه مو خپل مسلک بدل کړ؟
دا یو دا زغوره ما چې غزوارانه ته همیشه خپل هغه تجربې خو بد تجربې ملګرو سره شریکم، او کله چې زیاده ته په کوټه نه ځي د کابل د طب او ټي وی په هنتونه وکاله دوره دا کله چې کله فارغ شوم، بیا د ډاکټر پایز باندې په کابل کې فزیکال وظیفه درلود او دا په څنګه مې خپل شخصي تجارت هم درلود. نو خوشبختانه و یو کو بختانه د دوستانو د تشویق ادرسه مون د لوګر د ولایت نه یو، اکثرا ځوانان او دوستان او عزیزان او مشرانو به زی تشویق ته مې چې تاسو باید سیاست ته وځي تر څو څنګه وکولای شي چې سیاست په ډګر کې هم ولست خلکو ته خدمت وکولای شي. نو بیا د دوستانو د تشویق له ادرسه ول برکت از بیا میدان ته سیاست میدان ته ودرېدم او تقریبا سکار لاس کاله بری سیاست کې پات سلو خو خوګواله تر خواله پکې زیات ستنو. البته نو شو وخت ډیر کم نه نو څه کوي چې ټول
غته به راشو چې خدا خوګواله پکې پڅکی وو تر خواله پڅکی وو، لیکن کله چې دا لاس کاله لته بل لري پات شوي هغه کوم څه چې مو په ټپ کې زده کړی وو فکر کوي چې هغه مو له ذهن وتلی دي.
خوشبختان او دا بالکل دا انداز دا چې یعنی کچری مطالعه نیوی نو هر څه واقعا سره نه ریږي، او د دې په څنګ کې بیا ما لګ لګ مطالعه درلود اګه چې دومره زیات نه لکه څنګه چې باید چې د ډاکټر ما یا د طب فاکولټا کې مې دا غره په فراغت نو وروسته خپل مسلک مې چې کار کوله دومره مطالعه مونږ در دماغ مطالعه مو زغت ډیر درلود خو د فراغت نه کله چې مسلک نو تو مطالعه مدلو د سیاست پټاګر کې بیا خاص طب کې هم یو څه مطالعه مخکم دل وسم درو خو متاسفانه لکه په خو نه او زه د احساس کوم چې غز ډیر زیات چې مونږ لسته و ز کړه یو اندازي پوری کې دي چې مونږ هرڅه وي خو بیا هم خپل بختاره وسم کله چې خپل فراغت کله چې وسم یم خپل مطالعه ته ادامه ورکوم. زما تشویق او ټول زوراله ته ده چې همیشه کې چیرې مونږ مطالعه ونرو او د خپل مسلک لکلری کوم لري پات کیږي باید خپل اصلي مسلک هیڅ کو لګ لګ مطالعه باید ولرو تر څو چې دا خپل اصلي مسلک نسړي لري پات نه سي.
ورسل دي چې مشانو جرګن نشته او تاسو له افغانستان بهر پورو پاک ژوند کوي، نن سبا بیرته زرمو غواړي چې بیرته تپ تستانه شي.
بله واقعا تمغه سیده خپل وسیما ستونه درځي په حالت کې ده او دغه دې په څنګ کې آمادګی لره لګ لګ مطالعه هم کوم تر څو چې څنګه وکولای سم چې خپل مسله کې دوباره کار وکم او زه دا ایمه مشوره او زوارانو ته کدرونه ته داده کله چې تاسو یو تحصیلي اسناد ولرئ واقعا تاسو اسناد ولرئ تعلیم وکړی وي نو بنا تاسو کېږي مسله کې لري هم پاتې شي بیا تاسو نه پیدا کیږي چې دوباره خپل مسله ته توجه او کې چیرې تعلیم وي بیا سره هر چې تکړه شي چې اغه خپل مشکل ته رسیدګي وکول کی چې اپ دې تکول سه سړی خپل مسله کې هر جامعه کې خلکو ته خدمت کولای شي.
د دې مطالعه خبره تاسو وکړه، لیکن په ورته وخت کې فکر نکوي چې ټپ تجربې ته هم ضرورت لري، یعنی د مطالعې لپاره به هغه خپل علمی برخه ژوندۍ وساتي، لیکن که عملی کار نه کوي بیا هم خپل مسلک څوک لري پاتې شي.
یعنی واقعا دغه موضوع ذکر کله چې ما تاسو ته مخکې اشاره درمو چې خوګوالی او تریخوالی او تریخوالی دا ده چې زه خپل مسلک نه لري پاتې کوم. ادب دې کې دا و چې باید عملی او نظری ډېر فرق لري. صحیح ده چې په نظری کې ما مطالعه کړې وي، خو په عمل د عمل کار کې دا نوې سیستمونه چې وځي نو بنا په دې یو کله چې مریض سره او په شفاونو کې خپل عملی وظیفه یعنی د سره چې سړی لري پات کیږي نو تا باندې دا ډېر منفی تاثیر لري. دا هغه ناخواله دي چې موږ احساسو کې چې موږ خپل مسلک نه لري سوای نو بنا موږ کولای شو چې خپل مسلک موږ رښت کړی وای او د خپل مسلک نه بلری نه پات یو موږ کولای شو چې اوس هم په افغانستان کې خپل ولسته خلکو ته چې اوس په دې اساس شرایط چې ته
سریخی صاحب کله چې تاسو دولسم لوست په هغه وخت کې مو دا زړه غوښتل چې طب ولولې او کنه طب ته مو ورتک یو تصادف؟
جناب شیبر صاحب واقعا البته زه په هغه وخت کې مو دولسم سم نه چې زه فارغ شوم یم علاقه مندي زیات انجینری ته نو هلته یې مامور البته موږ والد صاحب ټول شادا وبخی نو زه چې ډیر وړی کوم درې کارانو ما پر لاس ور کړای نو امام زخت علاقه مندی د لوچ زبا ډاکټر سم نو دا غا په مشوره باندې بیا می ته انتخاب ک نو بیا ورسته ور سره خوشاله مم او د دې څنګه ولته پر ډیر خوشاله يم چې کله چې مور می وسم را سره ستا کله چې دغه ضرورت پیخي کې زیات مشکل زیاله و ما مور می کله چې اکثرا ما سره وی هم دل پاره چې زکه کولای سم چې دا تر اندازې پوري دغه مشکل ته زرس دی کوم البته صحیح بخش کې مبینه دغه یو خه ځانته یو احساس ورکوم او دا احساس هم چې دا هغه مور چې کوم مشوره راکړي دغه مشوره بیا په ځای وو.
تاسو صدیق صاحب لیسه چرته ولوست؟
جناب شیبر صاحب کله چې روسان هغه وخت اتحاد جماهیر شوروي چې په افغانستان باندې حمله وکړه ما پلار مستاز او بیا کله چې موږ خپل پلار په جنگونو کې لاس ورکړ متاسفانه نظر ټول نکړه لکه څنګه چې نور افغانانو ویجار سو خپل ځان لاس ورکړ هغه وخت زیاتې کلانو چې پلار مولا سوار کې بیا موږ مهاجر سره پاکستان ته نو پاکستان په خبر کې حالت مو دوه سم صرف پورې د حضرت قیس بن سعد یو لیسو دا لیسنه ز فارغ سوم په دیار لا سوات یوم کال کې حالت په دیار لا سوات یوم کال کې چې فارغ سوم دا پرسته بیا کانکور ته میګ راک امکان ورکې نو هغه وخت کې دیار لا سوات یوم کې بیا کانکور بیا دلته تپ تزه کامیاب سوم دا نن وروسته په 2001 کې د تب د کابل د تب نه فارغ شوم او دا تب په خپل ته وو کاروي بیا دا نن وروسته بیا پنځه کاله په شفار کار کوي په پاکستان کې مزخت ډیر مهاجرات او ستونزې مشکلات یې کړې زخت ډیر
څه مشکلات وبخشه یعنی مثلا که یو څه توضیح کړي.
بله زخت به یو خدای و چې کله چې یو ماشوم د خپل پلار نه وي هغه درجه یو یتیم ماشوم چې تیری هغه ما تیر کړی یو موضوع یو خو د پلار د نه موجودیت مو سخت دی سره احساسوي بیا ته مهاجرت کې او دې په څنګه هغه غربت چې البته یم مشر ورو د لاسکرن وو یعنی مون تر هم ما باغان کورو دانه خو مون سره سخت دی همکاري د لوکو بیا اقتصادي مشکلات سخت دی مون د فقر اقتصادي او بیکوري او اکثرا دې په څنګه چې کلم تعلیم کوله مکتب هم لوسله بیا د مکتب د وسره پر څنګه ما خپل قالین بافي کوله البته په مهاجرت پاکستان کې اکثرا خلک چلته ژوند وکړو په مهاجرت غربت کې مهاجرت یو د ماشومان چې د مکتب پر څنګه به خامخا یو بل کار کوله یا وکړل ځوان بداسي و چې وګړي د مجبوریت نه مکتبونه په پیخي خو یې مور د کور ودانی او د نور پرګانو باندې سره نو یې مون مشهور او نور دوستان نو بینان مونږ پرینو خو چې مکتب پریږدو خو همدا و چې د پاکستان کې بیا مې د بل وخت قاضین بافیکا ولا ز خپل ما ورنه مې مو خويندې مې اما غو چې مکتب هم په دغه مشکل من خلاص هم من طالب کو ولا اول خپل هغه اقتصادي مشکل به محاله ولا
او بخښه قاضین بافی مو ولا چاس تکړه
قاضین بافی تا افغانان او طبعا کارخانی وي شرکتونه او اکثر افغان خلک خپل کورونه کې به قاضین عبدل هغه کې بس شاګردان به نیول دریمیاستو کې دوه میاستو کې به د قارینز د کوله البته هغه مونږ همسایګان او مونږ کلیوالو چې هغوی سره ما دا قلم بافي زده کړی همصرفی هم و ما دا مکتب همصرفی هم و د دې په څنګ کې هغوی به قانون نمک شروع کړی وو هغه سره ما شاګردي وکړه په دوه درې میاشتې کې قلم بافي مې زده کړی بیا دغه په څنګ کې ما قلم بافي د دې په څنګ کې چې البته زه غواړم چې ځوانانو ته یو ښه شکاره دا ولرم زه کله چې په نهم سن کې وم کله چې قارن بافي مې کوله دغه په څنګ کې به ما یعنی نهم سن کې مکتب کې به زوم زه شمشو کې وم خو بیا هم اټک پلا اټک چې ورته وایي دا ډېر لري ځای ده هغه ځای ته به زه په خپله تلم قارن تار به مې راوړل هم ذات او نور خلکو بلاخره وړوکي تجارت به مې شروع کړی یعنی تار به مې د خلکو نه راوړل د نور غټ تجار نه یعنی ځان ته مې راوړله تقریبا ډېر څلوېښت خلکو نور ته مې ورکوله وګوی ته مې چکل ورکول اوسه کې مشه اگر ته پاتې کېدې او د دې په څنګ کې ما په خپل مبدل خور او کورونه خوینې ورونه بم کاو کاو یعنی ژوند نو ډېر خطر ولا هدف مدې د مسله مې دې ته دا و چې زوران د سره درم چې د مکتب په دوران کې د سیوړ کې تجارت کې سیره سړې ولري او لږ زره باید متحرک وو سو او هیڅ کله باید مایوس نه وو سو سمره چې انسان باندې سمره مشکلات راځي هغه پاتات کې اگر لکه څنګه چې اورته څومره اوس پند څومره وګور کې فولات لري جوړيږي نو څومره اقتصادي مشکلات چې بزورانو تیریږي په دغه ته دا مشوره ورکوم زه یو مثال یم چې دومره مشکلات چې موږ اقتصادي مشکلات تیر کړي وي کېدې چې ډېر کم خلک وبې تیر کړي کوم اگر بیا هم ما خپل د مکتب دوران کې ما مکه چې تاسو ته اشاره درو او خپل تعلیم د مې رسیدو کولای شو نه یوازې پر ټول ورنند غاسي پایلې د غاسي یعنی موږ کور ته کور اکثرا تعلیم یافته یو په بنا نه ما غوښتنه ټول ته دادا بیا خاص په افغانستان په دې اساس شرایطو کې چې بعد زر تسلیم باید نو سو او خپل تعلیم ته باید ادامه ورکو که خويندې کې ورني او د مکتب په دوران کې د پانتور په دوران کې باید کاروبار وکړو زه غواړم بل اشاره ولرم جناب شیبر صاحب ذکر چې د کابل په تک کې هم دغه په څنګه ساختماني شرکت مون جوړ کړی ولرم په تک کې هم هم حاصل ته به ما ساختماني شرکت ما ورورو
سریقی صاحب او بخشے دل تے سوز دے ساختمانی شرکت تو گورو تاسو نه یوازې خپل علمی مسلک بدل کړی دی تاسو حتی خپل تجارت هم بدل کړی دی یعنی عجیبه ده په کابل کې خو کته تجارت کول بیا فکر نه کوي چې باید د قالینو په ارتباط وي
جناب شیبر سے دا بیخی در سرزه موافق یم او کله چې په افغانستان کې چې افغانستان چې کله هغه سو دلته خو تجارت خړی ولایت ورکی نو کله چې امریکایان راغ افغانستان کې نو تل زیات امکانات او توجه زخت ساختمانی کاروبار ته نو بیره دلته لک فرصتونه زخت ډیرو نظر قالینو ته بیا قالین اکثرا افغانان چې کله بهر ملکو کې اوسېده وګړي باخسته کله چې په افغانستان کې امریکایان او جمهوریت تو ان یو څه امیدواری او اقتصادي د خلکو مشکلات څخه ډیر خو نو بنا ان اکثر افغانان چې خارج کې اوسېده وګړي په خپل افغانستان دراغی ان د قالین کاروبار لږ ډیر کم سو او دلم کم سو په افغانستان کې خلک نور او عرب مسلکونو ته توجه وکړي نو په هغه اساس باندې موږ د تاسو اولویت ورکړل اگر چې تاسو راځه موافق ما داسې نظر درلود خو د مارکیټ هم مارکیټ نه درلود نو یو دا بلغه کله چې دا کار تا کوله په هغه وخت کې په افغانستان کې په جمهوریت کې ځوانان اکثرا خلک په نور اقتصادي مسایلو کې مصروف او قالین ته خاص توجه نه درلود وس متاسفانه او بدبختانه هغه تاریخ دوره چې د طالبان په وخت کې چې کله موږ پاکستان کې اوسېدو مهاجرو ذکر چې طالبان راغله هغه تیره دوره د مکتب شپږم سن کې وم یعنی ما خپ یاد چې شپږم سن کې زوم په هغه دوره کې تر دولسم سن په پورې موږ دغه قالین کار کوله یعنی ډیر سخت ژوند وو
سریقی صاحب کچرته د مشان جرګې دورې تراشو له خپل تجربې را ته وست یعنی کچرته اوس بیرته مشان جرګه فعال شي او تاسو کار پکې وکي په عین شکل باندې به خپل فعالیت مختوړي پکې او کنه په مشان جرګې کې ستونزې ډېری وي
جناب شیبر صاحب کله چې سړی ولويږي د موقف نه او دوباره هغه خپل موقف ترلاسه کړي انسان ته دغه څه خلاوي موجود وي سړی ډېر خپل خلاوي ته متوجه کیږي هم ځان ته خپل طرفیان وته نو بنا ان زه چې فکر کوم چې bale یو څه ستونزې او خلاوي موجود وي هغه باید دوباره تکرار نشي او د دې په څنګ کې وځ د خوانه وس هم د خلکو ډېری خبري او کچیر دوباره فرصت آمد ست وطن په خدمت کې چې هر چیرې ته وو سي او څنګه وکولې سوچې هغه مشکلات هغه ناخوارې چې خندونه چې موجود وو هغه دوباره تکرار نشي او دوباره
بله
خلکو الله پسې زمينه ده خدمت مساعد
صدیق صاحب تاسو یو مهمه مسله یاد کړه یعنی تاسو یې چې کله څوک له قدرت لري شي او بیا بیرته موازی ته وګوري هغه تیروتنو ته د انسان توجه زیات شي فکر نه کوي چې افغانانو په تیرو تقریبا 500 کلونو کې له تیرو تیروتنو خصوصا سیاسیونو لږ څه زده کړي دي او کنه دا خبره دقیقه نه ده
جناب شیبر صاحب زه تاسو سره بيخي تاسو خبر سره بيخي موافق یم خو مهمه خبره دی کې دا ده چې اول خو زه دا ټول زوارانو ته قدمونو ته خپل ولس دا وایم چې تاسو هغې اقل چې کله انتخاب کوي یو تعلیم یافته اکثرا زه ټول ته زه احترام لرم په ځکه چې څومره چې معلومات تاسو مره موږ ولس مري اکثرا یوني البته یوني مشران چې دوی وایي اکثرا ته د مکتب نه دوی نه دی فارغ پانتون خو لا په ځای پرې ده پانتون خو اکثرا دوی نه فارغ اته دوی د مکتبونو هم دوی نه فارغ نو بینال دوی باندې چې څومره نظامونه تغییر وکړي خو بیا هم چې وګوري راستي هغه لپاره چې سړی چې کله د موقف نه لري سي او تعلیم یافته اوس یغه یو یاداش او کتاب یو شی لیکي چې حد اقل دغه امام مثبت امام منفی ټکی وزب خپل وسله ګیم خپل کتاب لیکلو باندې هغه مثبت او منفی ټکی ځلیکي حکومت متاسفانه چې څومره وایم او د دې په څنګ کې کله چې ملي احساس د انسان په وجود کې وي نو وي نو هغه ځکه فکر نه کوم چې څومره چې نظامونه تغییر وکړي هغه خپل یوازې خپل جيبو ته متوجي زه چې څومره معلومات ترام بدبختانه یم یو نیم سیاسون اکثرا ولسم پیژنې موتاز ټولې پیژنې چې اکثرا د افغانستان او د جهاد او د یو شبل چې په منځ تجارت کړي خپل د شخصي جيبو لپاره کړي چې موقفو کوو خپل هغه نه فامیل او شاوخوالي به کې وسیدې او سره به حمایت همکاري به کوله نو بینان زه ما ولست غوښته ما ول غوښتنه د خپل ولست به خاص د کډون مداده چې امام مشوره دوستانو دا تاسو داده چې باید د سیخه تعلیم یافته او با احساس زیم زنده انتخاب کړئ تاسو خپل د کور زیم یاست مشر یاست بینان د کور مشر چې څوک کوي هغه باید ګټوره معنا باندې حاکم موسی دغه په څنګه تاسو هم دغه سفیر لور کړئ تاسو یو مشر یو رهبر انتخاب وای باید چې دا ټول ټکټه متوجي اوسئ چې دا سړی چې څومره تعلیم لري او وطن د څومره هغه خوب احساس خوب وطني لري احساس د وطن دوستي لري او کې چیرې خلک چې اشتباهګانې کړې وي بیا هم ورڅ تروانی زه فکر کوم دا به دغه سړی نه به کوم رهبر نه چې وته په څه منډه وای هغه رهبر نه هغه څوک چې منډه کې هغه به ډېر غبي به وي هغه به ډېر زه فکر کوم چې هغه به ډېر هغه احساس د وطن دوستي به ډېر کم وي ولې د لپاره چې هغه مشه خو څومره مشکل لري څه لري خو ته خو پټې کې چې مشکل لري تور په څه باندې منډه کې خو دا چې شاوخوا یې اخلاص کې یعنی په دې معنی چې خالی کې نو هغه د مشر له مازه زی هغه چې مشر له مازه ولاره ته کولای شي چې خو مې چې ځانته انتخاب کړي یعنی ما غوښتنه دا ده چې باید چې مونږ په هر چا باندې مثبت هر چا په څنګه به ودرېږو ژوند آباد مرد آباد ونه وایو دا چې یو شخصیت باندې په څنګه ودرېږو چې د اقل هغه یو ام تعلیم یافته او سی عالم او سی او دې په څنګه وطن لپاره خدمت وکولای شي
مانه صدیق صاحب کچرته مشانو جرګي وخت برته ستانه شو د څه جالبه خاطره تاسو لري چې داغه وخت راته قصه وکي
جناب شبر صاحب بره جالب خاطري خو مونږ زخت ډیلرو یعنی جالب خو خاطره مې دادا چې کله چې د لوګر په عامتو جوړید یعنی په دې کې مونږ داسې ځان یو غو دوستو چې باغ ملي شورا کې وو نو هغه دوستان مې پیژنې ما ترغه راته وې چې دغه د پکابل د لوګر په عامتو چې دا دغه بعد مرکز کې جوړ نسی یعنی یو بل زائده چې د لوګر نبی خیل یعنی د لوګر په سرحد کې چې قرار لري پکچاته نږدې غوښته چې باید هغه انتقال زائده باید انتقال شي چې حالته نامنی مو تختم نو ما ترای وای درې سو جرب مزکه درکو او راځه چې موته سل جرب دی ما 200 جرب تا دغه پانتور باید هغه زائده انتقال کو دا خبره ما ورسه ونه مله تر اخره پوری بلا خبره ما وکواله چې د لوګر په هانتون دبره په ټول عالم کې کیره ما ورته چې زه ته پانتون زه فارغ هم زه پیغام چې پانتون چیرته ژوند کې باید څنګه باید جوړ شي کوم ځای کې باید جوړ شي نو دا یما ډیره خیا او خاطره ده چې زه
ولې او بخښه تاسو څه فکر کوئ دا هغه کس چې دا خبره کوله دغه هدف څه ولدين
دغه هدف دا و چې دا غوښته چې دلته کوم مرکز کې چې پانتون جوړې ده درې سو اجر او مزکه خلق دا مزکه د پانتور مزکه خلق تاس کړو نو دا د غاصبینو سره لاس یو کړو چې دا مزکه د پانتون چې دا دریس او جربه مونږ ته هم درکو صدیقې ته 200 جربه ایت صدیقې سل جربه ایت راځه د پانتونی ال 20 آشنپور تل تغه ځای ته 20 خو نو بل اخر یو غوخته چا غځای ته د پانتونی سی ال تم غوخته چې اوسه مزه کال ته خلکو نه د مزه کې شاو پانتونی چې کړه تطبیقی کې د غشا او خو مزه کې قیمت جګیږي ال تم د غوخته چې د مزه کې ال تم خپل تجارت کې او مرکز کې هم یو سل جربه مزه کې ترلاسه کی نو دا غدغه تجارت ما شنک نمیزان ته ما ورتوی چې زبډیر بیغیرت وسم او هر هغه څوک چې دغه سی بیغیرتی کې هغه مال په کده مونږ ور نه ده نو بنا ما غو چې زو لاړم په وځ زور باندې دوه والی ته میوې چې راځه چې دبره د پانتون مرکز پر عالم میږي 300 جرب مزکا بلا اخر ام دا بیا غاصبین ډیر جات کوښښنه کوله چې دی خو با سمره چې کوشش وکړه دا هم دا سړی په موجودیت دی ونه شو کولای چې دا پانتون حالت انتقال کی بیا د پانتون شاوخوا قومندانی امنیت مخه ته مزه کې غصب کړي بیا هم وکول شي د دې د غصب مخنیوي وکړو دا مال پر ډیر غصب تاریخ دا غوښت افتخار ده اکثره د لوګر ولسم زوړه په دې پیګه چې په دې کې ما اسمره زحمت ویسته او زه چې دا غوښ چې سمره تعلیم کې درس وایې زه په دې باندې یاړم چې دا شکر ده چې ما د یو مامینان زده کړی خلک اوس موقف کې نیو وطن کې نیو چې حادې اقل د سې او تاریخ تاریخ به ما ځان نه ځان د اولاد مې نه تاریخ او زه په دې باندې ویاړم دا نه پاره ما دا یما لپاره ډېر افتخار ده
صدیقي صاحب ستاسو په خاني ژوند ته بیرته ستون شم د مرکی پترس کې تاسو ویل چې کله چې مو تاسو کله چې تاسو په پاکستان کې یا په پېښور کې چې کله تاسو قالین بافي کوله په هغه وخت کې یو هم سنفي هم در سره و هغه کسان مو بیا لري په خپل ژوند کې دا د کلونه تیر شوی دي
او ا ما ایمونګه هم سره فیت کلا ز په کابل کې وم ما قصې مو ما اکثر نه ما کوړه براتله ا ما سي اډيوالي او روري په ما نظر هم دلول لکه چې د مکتب دوره کې چې هغه ټوک هم سره دلو تسیب هم سره دلو په ما غمینه بم ا اډيوالي او روري سره
د مې تردی پوری او بخښیدم تردی پوری در تاسو د خبره کوله چې په دې تی رسول سيزو کو افغانان له هم سنفیانو نه بیل شوی دی له خپل خپلوانو نه بیل شوی دی څوک یو ځای څوک بل ځای هغه د دفتری مامورینو نه بیل شوی دی کنه بیا سره حتی له یو بل نه خبر هم نه دی ستاسو هم د دوستان شته چې تری خبر نه یاست او نه پوهیږي چې چیرته دی او له نږدې دوستانو مو
یعنی اوس په فعل حال کې کله چې زما وقف کې او مکسره نامه پانتون د فاکولټي هم سنفيان نه به ما پښتنه کوله کله به موږ وخت کوړه او کله د مکتب هم سنفيان نه به وخت یعنی ما زیات کوی اته هم سنفيان ته هم دا وایي چې تاسو کوم مشکل لري اره مشکل چې ما په واس کې وی زه تاسو را هم کې چیرې هغه ملګری ما نه خبر نه وی یا زه ورته رسیدګی نسم کولای نو غوی خبر کې کوم مشکل یې زه د خپل د تاوان په واسه یما د مکتب یا د ما وړي کې تو ما شونتو باندې والا نه مکتب هم سنت مکتب یا د مکتب وی ته باید رسیدګی کولای سم خو داغه نو لوسه کړی چې د افغانستان وټونو په دیوټونو کې متاسفانه چې اکثرا خلکو سره ډیر کم په تماس کیم او ډیر ځات په ډیر خپه کېږم کله چې یما رسمي پانه چې ما دا مو کله چې مونږ عزیزان دوستان خپل وکیلین د کومک توقع رمانه کې یو زه په ډیر ستل لپاره زوړېږم هغه زخت دی چې زه په دې حالت کې هم چاته زه خپل مشکل نشم مالاوي نو په دې ډیر خپګی کوم کای کای زما په واسه کې تاوان او سم مشکل وای ام کا زما په واسه سوای چې بیا ما دي خلکو سره غو دوستان جما سره ماته یما دوستان دي کې زی پیژنه مو کې نه پیژنه باید روس سره ما همکاري کړه وای نو په دې کې ته باور وکړ جناب شیبر سره زخت ډیر زوري کوم زخت ډیر او کله کله دومره زوري کوم چې بیا خاص نیمه امنیت ځواکول نه خو چې وی وو چې اقتصادي راښونه چې ماته لګي دغوی غربت او مریضانه چې غوی لري کورونې مشکلات لري ینه ته په ورک خدای کا چې کله کړې ما او خیدغه سر تروانی او د سګورم او زورته همکاري نه سم کوي دغه ډیر ذات ما خپل د مشکل نه دومره درد چې خپل مشکل لري ز خپل لرم دومره نه احساسوم خو هغه دوستان می چې واتس اپ یا مسنجر کې یا په نور مسایل د سیګار مسیج راته کې جوړی تر کوي په دې باندې زړه ډیر زوري کوم زخت ډیر زوري
صدیقی صاحب د مرکی او د دې خبرو په پای کې کچرته لته تاسو پښتنه وکم کچرته دغه د زمان د ساعت عقربه شاته وګرځو او هغه وخت راشي چې تاسو نوی لته بن فارغ شوی یاست او هغه حالت وی فکر کوي چې د سیاسي لارمو سمو چې انتخاب کړي مو په روان شوی او کنه تپ ته مو ادامه ورکړي
جناب شیبر صاحب یعنی وز خپلم اکثرا ملګرو سره ډیر ښه سوال ته اشاره وکړه او زه خپل اکثرا ملګرو سره دا کله چې وی را سره خبرې کې زوایم چای کاش زه خپل مسله کې وای ام اقتصاد باندې ډیر خو د دې پسند کې ما کولای شو چې خپل ولست په دې مشکلاتو کې چې اوس لري باید ډیر قوي کوی سره به حکومت کولا او وی ته به رسیدګي کولا نو که چیرې زه واقعا تر نو زه فارغ سوای وای نو ما با ترجیح پر کولای چې خپل مسله کې به کار کولا دا به مال او بل در پر چې په افغانستان کې سیاست چې دا صوبات هم لري او د دې پسند کې چې یو ځنګل دا چې په دې کې اکثرا رقم افغانستان ته نسی کوي چې واقعا غیتا زړه هغه ایتا مفکوره ایتا زړه چې او ایتا ولس چې کوم غوښتل لري ان هغه عملی کول ډیر سخت ده کله چې غواړي چې هغه عملی کې یا به ته ترونکیږي او یا د دې پسند کې تاله پرې به مشکل جوړیږي نو بنا په افغانستان کې سیاست یوازې هغه خلک کوي چې هغوی د ټوپک پر زور باندې او د دې پسند کې د جبر او د ظلم او د افراطیت نو هغه خبرې کسی دې چې هغه کار موش کوي نو زه زیات به ما ترجیح ورکوله چې خپل مسلک کې چیرې زپاتې وای ما به خپل ولس ته ډېر کار کړه وای خو یو دومره یو احساس فقط پانتون موضوع ده د لوګر کې چیرې زم سیاست کې زنه وای نو دغه د پان د لوګر د پانتون موضوع دا کار به کېدې چې دغه متاسفانه چې دا بیا مرکز کې نه جوړېد او هغه ځای کې جوړېد چې هلته د لوګر د خلکو لپاره ډېر زیات ځانو بیا خاص تر ماسیر
لپاره اول ته کچرته امنیت نه وای پاغه وخت کې نو دا پانتون دروازې بل وخت تړل شوی وای
هغه وخت نو کې چې امنیت نه وای دروازې به ټول تړل شوی وای او دې په څنګه دا پروژه د پانتون نه تطبیق کړي د لپاره چې هغه ساه ډېر نه امن وو هغه موږ دوس چې خدای وګت هغه ته ایدات ورکړي هغه په هغه کې دې چې ماغه غوري هغه ته زو دا وای مې کې ولدا شکر وباسه کې چیري اوس تک په احساس د مسؤلیت کې کې زه ډیر کوم
شریک صاحب ډیر مننه چې په دې خبرونه کې مونږ برخه سره واخیسته
تاسو نه مننه دا اوریدونکو نه مننه ډیر مننه خیر اوسې
جمالو نن دیار غلیدا وے بیا قبر